پس از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. در جریان دو ساعت برنامه در امواج آزادی پخش می شود و در این برنامه روی روابط افغانستان و پاکستان و اجرای پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند بحث می شود. شما هم می توانید که با تماس شده و سوالاتتان را از مهمانان برنامه مطرح کنید. پیش از همه تازه ترین خبرها را داریم. در نتیجه انفجار یک بم در شهر لاهور پاکستان 5 نفر کشته و بیش از 10 نفر دیگر زخمی شدند. نیروهای عراقی در ادامه عملیاتشان بر علیه داعش در شهر موصل از سمت جنوب بالای میدان هوایی شهر حمله کردند. اینها و بیشتر از اینها تا لحظات دیگر در خبرهای جهان، اما نخست خبرهای افغانستان را بشنوید که نظیفه محبوبی پیشکش میکند.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی هشدار می‌دهد برنامه های روی دست است که به گونه کامل تلاش های دشمنان افغانستان را نابود می سازد. حکومت افغانستان می گوید توزیع تذکره های الکترونیکی به زودی آغاز می گردد. بعد ده ها باشنده و فعال مدنی در پایتخت با برپایی گردهمایی اعتراض‌آمیز خواهان توقف برخوردهای پلیس پاکستان با مهاجران افغان شدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی هشدار می‌دهد برنامه‌های روی دست است که به گونه کامل تلاش‌های دشمنان افغانستان را نابود می‌سازد. آقای غنی در کنفرانسی که به مناسبت فراغت بیش از 300 تن از نیروهای اردوی ملی از آکادمی ملی نظامی مارشال فهیم سخن می‌زد، تأکید کرد که تا 4 سال آینده قوای هوایی افغانستان تکمیل می‌گردد.
پلان 4 ساله را آماده کرده ایم که در حال نهایی شدن. قوای هوایی ما فعال شده است و قرار است که تا سال 2020 از هر جهت تکمیل شد و برنامه های بیشتر نیز روی دست است تا تلفات نیروهای قهرمان ما را به حد اقل برسد و توانایی دشمن را کاملا فلج کردند.
آقای غنی همچنان میگوید با آنکه افغانستان در دو سال گذشته با وضعیت ابهام با دشمن در حال نبرد بوده است، اما اکنون معادلات جنگی به نفع نیروهای امنیتی افغان در حال تغییر یافتن است و باور جهان بر توانایی نیروهای افغان نیز بیشتر شده است. حکومت افغانستان میگوید توزیع تذکره‌های الکترونیکی به زودی آغاز می‌گردد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه امروز در نشست خبری در کابل تاکید کرد که گفتگوها در این باره به پایان رسیده و به زودی اقدام عملی برای توزیع آن صورت می‌گیرد. ریاست اجرایه افغانستان توزیع تذکره‌های الکترونیکی را برای شفافیت انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها مهم می‌خواند. بعد ده ها باشنده و فعال مدنی در پایتخت با برپایی گردهمایی اعتراض‌آمیز خواهان توقف برخوردهای پلیس پاکستان با مهاجران افغان شدند. معترضان با سردادن شعارهای ضد پاکستان همچنان خواهان توقف هرچه زودتر حملات راکتی این کشور بر بخشای شرقی افغانستان شدند. غرزنگ سیال یکی از فعالان مدنی در این گردهمایی گفت:
پاکستان تقریبا 40 کال را په دی خوا افغانستان ته تروریسم تمویلی تجهیزه.
پاکستان در 40 سال گذشته تروریسم را تمویل و تجهیز کرده و به افغانستان فرستاده است. ما از اینجا خطاب به نیروهای امنیتی ما اطمینان میدهیم که هر گام با شما هستیم و هر زمانی که شما صدا بزنید ما شانه به شانه در برابر پاکستان با شما خواهیم رزمید. اعتراض کنندگان با حمایت از نیروهای سرحدی افغان از جامعه جهانی خواستند تا در برابر این مداخله های پاکستان به خاموشیش پایان دهد. از یک هفته گذشته به این سو بخشی از ولایات کنر و ننگرهار آماج نزدیک به 300 حمله راکتی پاکستان قرار گرفته که 2 کشته در کنر و 3 زخمی در ولایت ننگرهار در پی داشته است. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان به شما تقدیم می کند.
با عرض سلام. در نتیجه انفجار یک بم در شهر لاهور پاکستان 5 نفر کشته و بیش از 10 نفر دیگر زخمی شدند. یک سخنگوی پلیس ایالت پنجاب گفته است که انفجار امروز در یکی از بازارهای گرانبهای شهر لاهور رخ داده است. محل انفجار از سوی پلیس محاصره شده و پلیس حمله کننده ها را جستجو می کند. این انفجار یک روز پس از آن رخ داد که مقامات پاکستانی در سراسر این کشور عملیات ضد تروریسم را اعلان کردند. عملیاتی که پس از یک رشته حملات در پاکستان بیش از 100 حکومت کشته بر جا گذاشت آغاز شد. بعد از حملات هفته گذشته به شمول بمبگذاری انتحاری توسط گروه داعش در زیارت شهبازلال قلندر در سند، نیروهای پاکستان در حالت آماده باش قرار گرفتند. در بمبگذاری سند دست کم 90 تن کشته شدند. پیش از این بمبگذاری در یک حمله انتحاری طالبان در شهر لاهور 13 نفر در 13 ماه فوریه کشته شدند. در این جریان دیگر بخش‌های پاکستان نیز شاهد یک رشته حملات بودند. نیروهای عراقی در ادامه عملیاتشان بر علیه داعش در شهر موصل از سمت جنوب بالای میدان هوایی شهر حمله کردند. مقام‌های رسمی امروز گفتند سربازان تقریبا نصف میدان هوایی با شمول رنوی یا خط نشست و برخاست طیاره‌ها را تصرف کردند. گزارش شده است که جنگجویان داعش از داخل ساختمان میدان هوایی بالای نظامیان عراقی تیراندازی شدید کردند. مقام‌ها می‌گویند نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا نیز در این عملیات سهم دارند. 4 روز پیش مقام‌های عراقی گفتند در این عملیات مساحت نزدیک به 1.20 کیلومتر مربع را از چنگ داعش بیرون کردند. گروه داعش شهر موصل را در تابستان سال 2014 تصرف کرد. طیاره حامل جسد ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد امروز به مسکو رسید. روز دوشنبه یک روز پیش از 65مین سال روز تولدش ویتالی چورکین در نیویورک به طور ناگهانی وفات کرد. مراسم جنازه او فردا در وزارت خارجه روسیه برگزار می شود و جسدش در قبرستان تروی کوروفسکوی مسکو به خاک سپرده خواهد شد. ویتالی چورکین که یکی از دیپلمات های ارشد روسیه بود در سال 2006 به حیث سفیر این کشور در سازمان ملل متحد معرفی شد. درست پیش اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر مرگ ویتالی چورکین یک لحظه سکوت کردند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین میگوید از گفتمانی که با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ ایجاد کرده راضی است، هرچند این نگرانی وجود دارد که شاید ترامپ روابطش با اوکراین را به خاطر نزدیکی با روسیه قربانی کند. پروشنکو دیروز در جلسه مقام‌های بلندرتبه دولتی گفت پس از مذاکرات با رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا خوشبین شده است. وی افزود خوشحال است که در روابطش با اداره جدید آمریکا پل‌ها ایجاد می‌شوند و گفتمان با ایالات متحده به بهترین وجه به پیش می‌رود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواستار روابط بهتر میان واشنگتن و مسکو است. اما سخنگوی قصر سفید و سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفتند واشنگتن می‌خواهد که روسیه شبه جزیره کریمیا را دوباره به اوکراین برگرداند. روسیه در سال 2014 منطقه کریمیای اوکراین را به خاک خود الحاق کرد. و مقام‌های دفاعی ترکیه میگویند اردوی این کشور قوانینی را تغییر داده که بر اساس آن برای زنان اجازه داده می‌شود تا در هنگام کار چادر به سر کنند. یک مقام ترکی که می‌خواهد نامش گرفته نشود روز چهارشنبه گفت بر اساس اصول تازه همه نظامیان و شاگردان مکتب‌های نظامی می‌توانند با یونیفرمشان چادر بپوشند. پیش از این پوشیدن چادر برای کارمندان اردو و ملکی نیروهای بحری و پلیس در ترکیه ممنوع بود. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم لطریف نظر سره د آزادی پتسپوک پروگرام کې ستاسو هر کله کوم. نن په دې بحث کې دا مسله چېړو چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیری وی اونې کې سخت ترنګل شوې، خو په ورته وخت کې هیله ورته پیدا شوې چې شرایط تر بل هر وخت بهتره شي. ترنګلې په دې شوې چې د پاکستان په پنجاب، سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې 14 تر 30 ډېر کسان ووژل او اسلام آباد تور پوری کړ چې دا بریدونه هغو کسانو کړي دي چې په افغانستان کې دېره دي. اسلام آباد له دې تور سره ایسار نه شو، کابل ته یې د 16 کسانو لست وسپاره چې ور تسلیم کړي او د راپورونو له مخې افغان ډیپلوماتان په راولپنډۍ کې د پوځ مرکز ته ورغوښتل. کابل ویلی دی چې د پاکستان پر ورسپارلې لست په غور وکړي او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر غني ځانګړي سلاکار حضرت عمر زاخلوال وویل چې افغانستان هم پاکستان ته د 50 کسانو نمونه سپارلې دي چې کابل ته یې تسلیم کړي او د ترهګرو د 20 مرکزونو ځایونه یې د پاکستان دننه په نقشه کړي دي چې وځپل شي. زاخلوال د ستونزو د هواري لپاره د دوشنبه په ورځ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د ستر اعظم له جګپوري سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې او تر دې خبرو وروسته یې څرګنده کړه چې پاکستان ډاډ ورکړی دی چې د ترهګرو پر ضد به هڅې تیزې کړي، خو زاخلوال په ورته وخت کې وویل چې هغه وخت به ډاډه شي چې اسلام آباد عملا لاس په کار شي.
موږ دا ډاډ راکړل شو چې ویل چې موږ یو اقدام وکړو په برخه کې نو موږ ولیدل شي عمل او خبره درمنځ فرق شته. نو موږ به یوازې په عمل باندې خپل ارزونه کوو. اول د اوسنۍ کوم تاوتریخوالی چې را پیدا شوی د ژوندونو ترمنځ دا باید په اجله توګه کم شي. مثلا د لارو بندیدل دي چې بیرته باید خلاص شي. په ځینو ځایونو کې د پاکستان د لوري د فضل په خاوره باندې د توپونو غورځول دي او فایرونه کول دي دا باید بند شي.
د پاکستان پوځ پرون اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې به د ترهګرو پر ضد درادل فساد په نوم عملیات پیل کړي. د پاکستان د پوځي چارو کارپوه طلعت مسول و مسعود وای چې په پنجاب کې به هم د ترهګرو پر ضد عملیات وشي. بل لور ته د کابل او اسلام آباد د اړیکو د شکیدو لپاره روانه اونۍ د ټاپي د پروژې د انجینري او ډیزاین چارې په افغانستان کې پیل شوې. ګڼ کتونکي په دې باور دي چې دا پروژه چې له ترکمنستانه ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي په سیمه کې به د اقتصادي ګټو په خاطر ثبات رامنځته کړي. دا سړی په سپو کې پروګرام کې په دوهم ساعت کې د ټاپي د پروژې په اړه بحث لرو. خدا سات تر څلورو بجو په مجموع کې د افغانستان او پاکستان ترنګلې اړیکې او د دې اړیکو د احتمالي شکیدو پر لارو چارو بحث کوو. نظر سه
تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم ما در بخش اول محترم آقای حبیب مایا رئیس افغانی تولانه در امریکا هستند که در استودیو ما فعلا تشریف دارن. برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با محترم آقای ننگیاله قلادوال معین بررسی سرحدات وزارت اقوام و قبایل وزارت سرحدات صحبت بکنیم و همچنان یک مهمان یک تحلیلگر سیاسی داریم. در اینجا دستوری چند لحظات با ما یک جا میشن آقای ابوبکر صدیق تحلیلگر مسائل سیاسی مخصوصا مسائل پاکستان از نزدیک تحقیق میکنن.
بله د گندهارا د وبپانه مسئول دی چې په انګلیسی ژبه باندې د افغانستان او پاکستان لپاره مطالب خبروي.
بله و همچنان کوشش میکنیم که با آقای عبدالرحیم ایوبی عضو ولسی جرګه از طریق تلفن باز تماس برقرار شوه و از ایشان هم یک نظر بگیریم.
بله لمړی به ورشو مایار صاحب سره چې په کابل پوسټډیو کې شته. نظر صاحب مایار صاحب په دې ورسیو کې دا خبره کیږي چې په امریکا کې د حکومت د تغییر له تغییر سره د افغانستان او پاکستان پر روابطو باندې هم اثرات پریوتی دي. ځینې کسان خدا خبره کوي چې پاکستان یو ډول ویر لري د ډونالد ترامپ له حکومت نو غواړي چې په خپل ستراتیژي کې چې په سیمه کې په نظر کې لري په هغه کې تغییر راولي. تاسو چې په امریکا کې د افغاني ټولنې مسولیت هم لري څه فکر کوي؟
اول خو من تشکر میکنم از رادیوی آزادی که مرا برای اول دفعه که من دعوت کردن و من خدمت شما و کارکنان رادیوی آزادی که رادیوی بسیار موفق خوب است و به شنوندگان خود احترامات خود تقدیم میکنم. من قبل از اینکه سر اصل موضوع گپ بزنم از ارسطو پرسیدم که سقراط را چقدر دوست داری؟ گفت که به حد زیاد اما حقیقت را زیادتر. ما مثلا باید سر مسئله حقیقت گپ بزنیم، واقعیت را مثلا بگوییم که چقدر مسئله افغانستان و پاکستان امر پالیسی خود حکومت نو آقای ترامپ چه پالیسی تباره که روشن نیست. اما طبعا بعض متخصصین یا کسای سیاستمدارای امریکا و پاکستان و افغانستان میخواین که سر پالیسی آقای ترامپ کوشش میکنن که ببینن که چی نظر دارن. هنوز تقریبا از آقای ترامپ چیزی کم یک ماه میشه دیگه، هنوز پالیسیش روشن نیست که سر مسئله موقف افغانستان و پاکستان چی نظر دارن.
بله مایار صاحب مننه. وربشو ایوبی صاحب ته، عبدالرحیم ایوبی د ولسی جرګې غړی هم لمر سره په دې بحث کې برخه لري. ایوبی صاحب خبرونه ته شرغلی د افغانستان او د پاکستان د اړیکو په ارتباط څه فکر کوي؟ پاکستان په ورستیو کې افغانستان ته اطمینان ورکړی دی چې د ترهګرو پر ضد به د خپل په خپل خاوره کې ځینې اقدامات وکړي او پاکستان عملا نن اعلان کړی دی چې عمومي عملیات به د ترسانو پر ضد پیلوي. تاسو څومره ډاډه یاست؟
اوازه توس نن ټول نو خطا تاسو درنو میلمنو او لیدونکو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم. خبره ده چې پاکستان اوس په داخل په خپل داخل د پاکستان کې او د نړیوال ټولنې سره پاکستان د بنبست سره مخامخ دی. ځکه چې پاکستان سره نور چانس نشته د نړۍ د غولولو لپاره او د افغانانو د غولولو لپاره. پاکستان مجبور او مکلف دی نور چې یا د نړۍ دښمنۍ په سر باندې واخلي، خصوصا د امریکا او د ناټو چې په افغانستان کې د تروریستي شبکو خلاف د تیرو شپاړس کلو د تاریخ په ټولو اوږد جګړه مخکې وړي او د ډېر حقه پورې پاکستان دا تبلیغات هم کوي چې ګواکې دی په افغانستان کې د ناکامۍ سره مخامخ دي. اما پاکستان د نړیوالې ټولنې د مرستې بغیر، خصوصا د امریکا او د ناټو د هغو د همکارانو د مرستې بغیر، د پاکستان د وجود پاتې کیدنګ هم د خطر سره مخامخ کیږي، ځکه چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره په داخل کې ډېر سخت مخامخ دی. او بمدار کم د پاکستان حریف یا دشمن ملک دی ورته وایي. هندوستان ورځ په ورځ باندې په اقتصادي، سیاسي او نظامي په ټولو کې تکمه کیږي، او د نړیوالې ټولنې سره تعلقات ورځ په ورځ باندې زیاتېږي. چې د پاکستان لپاره د خطر یو ډېر زنګ دی چې پاکستان دا درک کړی دی. اما د پاکستان بدبختي دا ده چې پاکستان همیشه نړۍ تفریح ورکړی دی، او اوس نه افغانان او نه نړیوال د پاکستان په اعلامیو باندې باور نه لري، د سوچ عملي اقدامونه کوي. نو که چیرې پاکستان پالیسي دا وي چې پاکستان نور دې نتیجې ته رسېدلی وي چې دوی د ښه او بد تروریست تر مابین فرق نه کوي، د ښه او بد طالب تر مابین فرق نه کوي، او د هغو خلاف اقدامات کوي، دا به اول د افغانستان د خلکو دپاره استقبالوي، او د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده، همدا رقم د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم دا ده. نو تر څو چې پاکستان عملي اقدامات ونه کړي، د پاکستان پر اعلامیو باندې موږ باور نه لرو، د څو چې عملي اقدامات ونه وینو، نو دا ټول د پاکستان صرف اعلامیه دي او مصرف سازی ده د افغانستان د خلکو او د نړیوالې ټولنې.
تشکر. آقای شیبر، مهمان دیگر ما محترم آقای ننگیالای قلادوال، موین بررسی سرحدات وزارت اقوام قبایل هم با ماستن. خوش آمدین مهمان محترم قلادوال سر.
سلام، سلام خدمت شما و جناب وکیل و شنونده محترم شما.
خب میشه که خلاصه آخرین وضعیت به ما تعریف کنیم؟ فعلا وضعیت چطور است در دو طرف سرحدات؟ سب
بله قلاتوال سب
قلاتوال سب
فکر کنم
وضعیت خیلی خالم که بله تلفن قطعش. خب مهمان دیگر ما هستن.
بله د گندهارا د وپن مسئول ابو بکر صدیق دغه اوس په استودیو کې را سره دی، استودیو ته شرخلی و بخشي. مخکې د خبرونې په پیل کې هم په دې باندې ملمنو بحث وکړي، پاکستان یو ډول تر فشار لاندې دی، او تاسو غو د پاکستان چاري هم تعقیبوي. پاکستانیان خپل څه وایي؟ پاکستانیان څه، آیا دوی واقعا تر فشار لاندې دي او کنه؟
ګومان کوم چې پاکستان حکومت هم ملکی حکومت هم پوز دا وخت ولس لخوا ډیر د فشار لاندې دی، ځکه چې د پاکستان ولس موږ باید ظاهر نه کړو. دوی ډیرې ستونزې ګاللې دي په دې تیرو لسو پنځلسو کلو کې. نږدې 6000 پاکستانیان چې ډیره برخه ملکی خلکو، دا په دې تروریستي بریدونو کې وژل شوي دي. په ملیونونو پښتانه خصوصا د قبایلی سیمو دا به کوره شوي دي، او په پاکستان کې داسې ډیر کم شار دی چې په هغه کې تروریستي برید نه وي تر سره شوی د پاکستان په څلورو ولایتونو کې. نو پاکستانیان د څه وخت څخه ډیر خوشاله وو، یو څه امیدواري هلته پیدا شوه چې ګواکې امنیت د عام ولس لپاره ښه دی، ښه شوی دی. خو د دې اوسنۍ حملو چې نن یوه حمله د پلاور ښار کې شوې ده، هغې د خلکو امیدونه یو څه خړ کړل. نو د پاکستان پوځ په دې تیرو ورځو کې، یا د پاکستان حکومت، هغه پخوانی د دوی دریس چې دی چې دوی همیشه په خپل ملک کې چې امنیت خراب شي، نو دوی نور هیوادونه یا ګاونډیان ته ګوته نیسي، او په دې ځل دوی بیا دا ګوته خصوصا افغانستان ته نیولې ده. د یادونه ورته دلته څو خبرې د باید سړی په پوه کې ځان. اول دا دی چې دا د پاکستان په خپله یوه تېروتنه ده تاریخي، چې دوی افغانستان ته همیشه له هند له نظره کتلې دي. یعنی د دوی دشمنی یا د دوی رقابت د هند سره دی، او دوی په افغانستان د پاره چې کومه پالیسی جوړوي په هغه کې هم دا ډیر انعکاس، ژور انعکاس د دې پالیسۍ لیدل کیږي. او د دې تاوان دا دی چې پاکستان او افغانستان ونه توانېدل چې په تیرو 15-16 کالونو کې دوی د تروریزم ضد خصوصا همکاري وکړی شي. د افغانستان دواړه حکومتونه، که هم د خغلی کرزي صف حکومت وکه د ولسمشر غني صف حکومت، دوی دواړه دته ډیر لیواله دي. اشرف غني خو حتی ډیر کوشش وکړ چې د پاکستان هر مطالبه، هر غوښتنه چې دوی کوله هغه پوره کړي، تر دې د پوره چې د افغان پوځي افسران واستول چې پاکستان کې تربیه شي، د هند څخه وسلې وانخستې دوه کاله پخوا. خو پاکستان د دې په مقابل کې هغه خلک چې د افغانستان حکومت تور نه وي چې دوی په پاکستان په افغانستان کې په امنیت په خرابېدو کې لاس لري، هغه نه مذاکراتو ته کېنول او نه د پاکستان څخه وشړل. برعکس د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار کوي، ښاغلی سرتاج عزیز تیلکار، ښکاره وویل چې طالبان په پاکستان کې دي او موږ په دوی باندې ګواکې یو د دوی څخه کار اخلو، یا دوی باندې یو ډول کنټرول لرو، ځکه چې دوی په پاکستان کې
او په روسیو کې مشرف هم همدا پاکستان خواني
دوه درې کاله پخوا داسې ویلي
په روسیو کې هم دا خبر یو ډول کړی
دی، کړی دا او د ویل دي د اشکاره دا خبره ډیره ښکاره کړی ده چې پاکستان دا ځکه کول چې دوی د هند سره هغه کول. اوس دلته یو امید پیدا شوی دی، هغه امید دا دی چې د پاکستان یو لیست افغانستان ته ورکړی دی، افغانستان یو لیست پاکستان ته ورکړی دی، چې دا هغه خلک دي چې دواړه هیوادونه یو بل تورنوي چې ګواکې دا د دوی په ملکونو کې پټ دي او دا باید ونیول شي یا څه هغه ورسره وشي. نو د تروریزم ضد یو همکاري دې ته واقعا اړتیا ده، او دا اړتیا ځکه ده چې په دواړو هیوادونو کې عام اولس بیچاره بګونا ملکی خلک هغه د تروریزم
او بخښي یو خوده اړتیا خبره ده چې تاسو مشاره ورته وکړه، ولسون هم ډیر په عذاب دی او په تنگ دی. یو د عمل خبره ده، د په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم وایي چې عمل ته انتظار یو، لیکن درې ورځې تیرې شوې چې سرتاج عزیز ژمنه کړې وه چې مرستې به کوي، د تورخم او چمن پوله لا تړلې ده او څه اقدام نه دی شوی. فکر کوي چې عملی کار پاکستان نه غواړي او که څنګه
عملی کار ګومان کوم چې د پاکستان او د افغانستان د حکومت ترڅنګ د نړیوالو پالیسیو ته هم په دې کې یو ډیر عمده نقش دی. زه ګومان کوم چې په امریکا کې د ښاغلي ولسمشر ټرمپ حکومت هغوی به په دې اړه څه پالیسی لري، هغوی به څومره فشار اچوي. اوس د امریکا حکومت نوی جوړ شوی دی، په ډیرو ادارو کې په ډیرو وزارتخانو کې هغه بیوروکراسي په ځای شوی نه ده چې لازمه ده. نو خوشبختانه په امریکا کې اوس داسې یو د ملي امنیت سلاکار نوی وټاکل شو چې هغه د افغانستان په جګړه کې ژوره تجربه لري، ایچ آر مکماستر چې جنرال دی، پوځي جنرال دی. برحال هغه ګمان کوم چې امریکایان به دا کوشش وکوي چې د نورو خبرو تر څنګ پاکستان او افغانستان وهڅوي چې د تروریزم په ضد همکاري وکړي.
مننه. همدا موضوع به نظر صاحب مایار صاحب کې پوښتنه وکړو. مایار صاحب، زموږ میلمه ابوبکر صدیق دا خبره وکړه چې افغانستان او پاکستان یو ډول د ډونالد ټرمپ د حکومت پریکړو ته هم انتظار دي، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو په امریکا کې ژوند کوئ؟
ما فعلا تقریبا نو ماس که در افغانستان زندگی میکنم، افغانستان میرم، امریکا میرم، پس میرم. ما خود پسرم خدمتان عرض کردم که هنوز هم تابال پالیسی حکومت جدید دونالد ترامپ واضح نیست که موقف از این بالای افغانستان و پاکستان چیز است. این تابال واضح روشن نشده. ما زیادتر میخواهم که سر موضوع خود خط دیورن صحبت بکنیم، که خط تعمیلی دوران، خود دوران یک سیاستمدار بسیار زیرک و پخته بوده که با زبان فارسی خوب تکلم کرده میتونسته، با زبان امیر عبدالرحمن خان، با تاریخ 12 نومبر 1893 ایره بالای حکومت وقت امیر عبدالرحمن خان در قصر چوسه.
مایر صاحب بخشنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوئ، ځکه خاطر چې د خبرونه وخت مو هم زیات نه دی که اوسنیو مسایلو تراشتو د ډیورنډ مسله خو په خپل ځای پاتې ده. تاسو په دې باور یاست چې د ډونالد ټرمپ اداره تر اوسه پورې د افغانستان او پاکستان په برخه کې واضح دریس نه لري، خو ابوبکر صدیق تاسو بیا فکر کوئ چې نه یو څه واضح شوی دی؟ دریس
بلې، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنرال نیکلسن هغه یو څو ورځې پخوا د امریکا سنا ته وویل چې افغانستان کې نورو ځواکونو ته ضرورت لري دی، او د افغانستان د دفاع وزیر ښاغلی جیمز ماتس هم په افغانستان کې په جګړه کې پاتې شوی دی، او ده هم دا اشاره ور ورکړی دی چې افغانستان ته به نور امریکایي عسکر او د ګمان کوم چې دغه سي د ناتو د نورو هیوادونو عسکر به هم زر ولاړ شي. د ما په فکر د جنرال نیکلسن دا موندنه ده چې په افغانستان کې اوس هم لشتر لژه شل تروریستي ډلې فعال دي، او دا امکان هم شته چې که داعش په سوریا او په عراق کې د ماتې سره مخامخ شي نو د دوی ځینې خلک بیرته افغانستان او پاکستان ته ستنېدای شي. موږ باید دا هیر نه کړو چې د اوسني نړیوال تروریزم سره چې نړۍ مخامخ ده دغه ډېرې ډلې په افغانستان او پاکستان کې جوړې شوې دي او اوس هم هلته فعالیت کوي. نو او د ټول خوشبختانه ډېر هیوادونه یعنی لوی قوتونه لکه روسیا، چین، هندوستان هغه هم په دې موافق دي چې باید د دوی سره یو ډول چلن وشي او دا امنیتي تهدید لشتر لمنځه یوړل شي. اوس د امریکا پالیسی دې ته باید غوشي چې آیا دا پالیسی به فقط د تروریزم ضد وي او یا که دا پالیسی به د دې لږمه وړاندې ولاړ شي او په دې کې به د افغانستان امنیت، دائمي ثبات، اقتصادي پرمختګ د دې دپاره هم کار وشي.
بلې، لکه څنګه چې تاسو دې ته اشاره وکړه چې د سیمې هیوادونه هند او چین ته مو اشاره وکړه، پرون د هند بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هم دا خبره وکړه چې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د امنیت په باره کې خبرې کړې دي او دواړه خواوو دا سلا کړی ده چې د افغانستان امنیت د دوی لپاره هم ډیر مهم ده. نظر صاحب، ایوبی صاحب ته
مخ. بله بله ایوبی صاحب، شما شنیدین این صحبت ها را. اتر یک موضوع است که دمی وقت است که امریکا میخواه سیاست خود در قبال پاکستان، افغانستان مبارزه با تروریسم اینا بسلا سرشکار میشه. در اتر یک شرایط افغانستان چی باید بکنه که بتانه به مقاصد خود برسه، یعنی سر پاکستان فشار زیاد وارد بکنه؟ سیب نظر شما چیه در مورد؟
تو روزی مخی در کتاب اشرف غنی خپل خارجي وینا کې بروکسل ته تللی و په هغه کښې دا وویل چې په افغانستان کښې جګړه داخلي جګړه نه ده، نه باید د افغانستان جګړې ته د داخلي جګړې په سترګه وکتل شي، بلکې دا د نړیوال امنیت جګړه ده چې متاسفانه افغانان یې د تېرو څو کلونو څخه را په دې خوا قرباني دي. او همدارقم ډاکټر صاحب اشرف غني په خپلو خبرو کې د تېر یوه کال دوه کال را په دې خوا په مسلسله توګه باندې نړیوالې ټولنې ته خصوصا امریکا او د امریکا ملګرو ته چې په افغانستان کښې د تروریزم سره د جګړې په نامه او د مواد مخدر سره د جګړې په نامه باندې دلته راغلي دي، هغو ته په څو ځله وار هم د افغانستان پخواني حکومت موجوده حکومت دا ویلي دي چې د افغانانو سره چې کومه جګړه ده دا د نړیوالو تروریزم یو جګړه ده چې د ټول نړۍ دپاره ګواښ دی. نو د افغانانو موقف یا د افغانانو غوښتنه د نړیوالې ټولنې څخه هغه همدا ده چې هغه څوک چې تروریزم تمویلوي او هغه څوک چې تروریزم د مینه وړلو په نامه باندې د امریکایانو څخه کومک اخلي دا باید واضح شي، دا باید ښکاره شي او د دغه کسان یا خصوصا پاکستان چې د تروریزم د تبوین تجهیز ټریننګ سنټر د زخمیانو ځای کوان د هغو قومندانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوان، په دې متعلق باندې باید نړیواله ټولنه خصوصا امریکا په دې کښې مهمه او اساسي رول لوبولی شي او پاکستان د فشار لاندې راوستلی شي او په پاکستان باندې دا پاکستان هم دې فشار کولی شي چې په افغانستان کښې جګړه پای ته ورسېږي او په افغانستان کښې سوله رامنځته شي او نړۍ یا سیمه چې د کومو ګواښونو سره مخامخ ده حداقل هغه ګواښونه چې ډېر زیات جدي دي او د ډېر خطرناک حالات خوا ته نړۍ روانه ده د دې مخه ونیول شي. که تاسو وګورئ د سردار محمود داود خان چې هېڅ څخه نیولی بیا د ډاکټر صاحب اشرف غني پري پاکستان د افغانستان د ټولو حکومتونو په مقابل کښې تروریستان روزلي دي او ځای ورکړی دي، تجهیز کړي دي، تعلیم
مسایل تاریخي ده باز صحبت علایده فکر میکنم صحبت کنیم کسال کسال حال در مسئله روز که زیادتر صحبت شده خوب است. مایار صاحب در مسئله تاریخی قدر داخل نشیم. امروز ابوبکر صاحب فکر میکنم که امسال 2017 در 1947 پاکستان ایجاد شد، 70 ساله شد به خیالم که، یعنی از لحاظ عمرش بسیار جوان است منتها این افغانستان قدیمی ده بیخی آزار میته بسیار زیاد. به هر حال چطور شود که مایار صاحب از این تجربه هیچ شور نتیم که اگر در این داخل شیم بیرون
میتونیم شده نمیتونیم. چطور افغانستان، طرف افغانستان میتونه کار کنه در این روزا؟ باید اکتیف کار بکنه که سر سیاست امریکا، در ساخت سیاست امریکا تاثیر خوب و مثبت کرده بتانه. مایار صاحب کوتاه که جوابتین که وقت شنونده رسید.
تشکر از لطفتون. نظر بسیار سوال خوب کردین. به نظر ما باید اولین کاری که میکنیم روابط تجارتی خود با پاکستان قطع کنیم. به طور مثال کیوبا 50 سال به تعدیلات اقتصادی زندگی کرده تانست، ایران تقریبا 35 سال در مقابل تعدیلات اقتصادی کرده است. ما مردم افغانستان دیگر نخواهیم که از زبان پاکستان دوا یا خوراک یا آرد یا روغن یا برنج بیاریم. خود به خود سر پاکستان که فشار بیاید، مردم پاکستان که بیکار شوند، دواهای بیکفایت که کیفیت نداره، از بیکفیتی خود افغانستانی را صادر میکنن، او را ما استفاده میکنیم، مریضای ما در بین پاکستان میره، کوشش کنیم که دیگر مریض ما به پاکستان نره. کوشش کنیم که ما به داخل خود افغانستان شفاخانه های مجهز تیار کنیم. جناب نظری صاحب، نظر صاحب، امروز در روان اروپا و امریکا و استرالیا و اینجا به دهانی به صدها نفر دکترای مجرب دارین که دکترها در اونجا به شفاخانه کار کرده میتونن.
بله راست میگن. مایر صاحب محترم، بله ببخشید که باز مجبور میشیم که شما را قطع کنیم. محترم موین صاحب، آقای ننگیاله قلادوال، موین بررسی سرداد وزارت اقوام قبایل در خط تلفون است و یک خط تلفون قطع نشه که چون یک سلام علیکی کنیم. موین صاحب ان شاء الله صدای ما را میشنوین.
سلام جناب نظری صاحب. بله سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان محترم شما و میهمانان گرامی شما. بسیار زیاد معذرت میخوام که بیشتر صدا قطع شد، نتونستم درست سوال شما رو بگیرم.
خیر باشه صاحب. نزدیک پاکستان در جلال آباد هستین فعلا؟ به خیال بیاز و واضح است که یکم مشکلات همیشه هست که تمسایگی پاکستان به هر حال در تلفن ما تاثیر میکنه. به خیال خب به هر حال آخرین وضعیت صاحب از شما بگیریم، فعلا آخرین وضعیت از چی قرار است صاحب؟
وضعیت دروازه مسدود است متاسفانه. متاسفانه مشکلات مردم نهایت زیاد است. این طرف خط فرضی دیورند است، این طرف دروازه است، این طرف دروازه است. و یک موضوع دیگه که میکنم ولسوالی این که ولسوالی که راستای پراگنده میامد امروز دو روز خوشبختانه که راکتان آمده و یک چیزی که در سه ولسوالی که مردم از خانه های خود بیرون شده بودند یا مهاجر شده بودند، خوشبختانه که اکثریتشان پس به خانه های خود رفتن و از طرف مقام ولایت، پلیس سرحدی و سایر ادارات هم باشون کمک صورت گرفت. تا حد اقل هم رضایت مردم ما در قدم اول خواستیم که مشکلات مردم خود رفع بسازیم، مردم ما که بیجا شده بودند. ولی چیز پیشرفت خاصی نامده و این یک نقص عمل است از طرف کشور پاکستان و ما امیدوار هستیم که هرچی زودتر دروازه را بروی مردم باز بکنند. و متاسفانه من بازم تاکید میکنم که یک نقص آشکار است که کشور پاکستان در قسمت معایدات را که ما داریم ترانزیت بین المللی عملا دروازه را مسدود ساخته و مشکلات به مردم ایجاد کرده.
بله.
در قدم نخست تاکید موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت اقوام قبایل بود که باید هر چی زودتر باید دروازه برای مردم باید باز شود تا مشکلات را که مردم ما امروز دچار این مشکلات هستند.
بله خلاطوال صاحب مننه. رابه شده تا چه دی افغانستان و پاکستان ترمنز دغه ستونزې چې شته دا څرنګه هواریدای شي؟ له ابوبکر صدیق څخه به پوښتنه وکړو، تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي اوس خو ځینې لیستونه هم تبادله شي؟
بله زه ګومان کوم چې یو خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډېرې زړې لانجې دي چې هغه ډېر وخت په غواړي چې هغې ته لکه د ډیورنډ یا نورې چې هغې ته د حل لاره دوامداره پیدا شي. په لنډ مهال کې یوه خبره ډېره ضروري ده، هغه دا ده چې د پاکستان او د افغانستان واکمنانو ته په کار نه ده چې په اندازو او په اټکلونو باندې پالیسۍ جوړې کړي. د دوی پالیسۍ باید په واقعیتونو جوړې وي او دا واقعیتونه هم باید په نفرت او په تعصب په دې خبرو باندې اساسونه لري. د بیلګې په توګه زه تاسو ته کوم، تر اوسه پورې چې د افغانستان پاکستان ترمنځ په تیرو 15 کلونو کې کوم شخړې دي، د همکاري نشتوالی دی، هغې تر ټولو لویه ګټه تروریستانو اخسته ده اغه تروریستانو چاوی په افغانستان کې خلک وجل دی او اغه تروریستانو چاوی په پاکستان کې خلک وجل دی د پاکستان عسكر صاحب منصبان هم وجل دي مونږ باید دا یادونه باسو د بیلګې په توګه په ننګرهار کې داعش حضور لري په څو ولایتونو کې دوی په خوا اتلس ولسوالۍ نیولې خصوصا اغه ولسوالۍ چې شنوار کوم پکې میشته داعش په افغانستان کې ځکه داسې ځای ونیو چې دوی د دې ډېر خلک هغه خلک وو چې د پاکستان د پوځي عملیاتو په وجه دوی د پاکستان څخه فرار شول، د پاکستان څخه وتښتېدل او په افغانستان کې دوی د پټنځای غوښته. اوس د افغانستان ځواکونو د ناټو په همکارۍ او د ولس په همکارۍ او هم حتی ځینې طالبانو د دوی خلاف ډېر مقاومت وکړو او دوی د دغو ولسوالیو څخه ډیرو څخه وشړل بیرته. که د پاکستان د افغانستان ترمنځ همکاري وای د دا داعش ډلې به دومره پراخ عملیات او دومره یو لوی پټنځای یا دومره په یوه سیمه باندې د سیمې نیول دا به دوی لپاره هیڅ امکان نه درلود. نو اوس په لنډ مهال کې پاکستان او افغانستان دغه یوازنۍ لاره ده چې پاکستان او افغانستان په دې پوه شي چې په تورونو باندې دا مسله نه حل کیږي او هغه سه یو دقیقه همکاري چې دې ته نړیوالو ته هم پکار ده چې دوی دې تشویق کړي چې په هغه کې پاکستان باید هغه عناصر چې د افغانستان په ضد د غیر دولتي عناصر چې د افغانستان دولت او د ملت په ضد اقدام کوي هغه ونیسي. یا
تاسو مطلب هم دا ده د لستون چې سپارل شي دي په دې برخه کې باید عملی اقدام وشي،
عملی اقدام وشي او تر دې تر څنګ دوی هغه سه هغه پروسې ته چې خغلی ولسمشر اشرف غنی شروع کړی و چې د دواړو ترمنځ تجارت وده وکړي، د پوله تړل، د دروازو بندول، دا هیڅ معنا نه لري. دا عام ولستا عام خلکو ته تاوان دی، عام خلکو کړول دي او دوی پاکستان حکومت او افغانستان حکومت ته دا پکار ده چې په سړه سینه د همکارۍ ته غاړه کېږدي. د ما په فکر دا دواړه هیوادونه د یو بل ترمنځ دومره ښه ارتباطات جوړولی شي چې د دوی ترمنځ به تاریخي شخړې هم د دې همکارۍ له لارې
حل شي. لکه څنګه چې د اروپایي هیوادونو ترمنځ حتی سرحدي شخړې وې، د جرمني او د آسټریا ترمنځ، د جرمني او د فرانسې ترمنځ د اړیکو په واسطه باندې دغه شخړې سره هوارې شوې او دوی په ډېر وروري کې سره ژوند کوي.
په اروپا کې داسې کومونه او لسونه ملکونه شته چې دوی تر سرهاو کلونو پورې جګړې کړې، لکه فرانسا او جرمني، لکه انګلیسان او فرانسویان،
جرمني او پولند،
او دغه سه جرمني د ټول یورپ په یو وخت کې د نازیزم په وخت کې
د هنګریانو له چکانو سره
د ټول دوی نیولی وو. خو چې همکاري رامنځته شوه نو دلته قوي دولتونه منځته راغلل. یو خبره ته ډېر ضرورت په افغانستان پاکستان هغه دا چې د پاکستان افغانستان حکومتونه باید دا پریکړه وکړي چې نور به دوی د غیر دولتي عناصرو خصوصا وسلوالو مرسته نه کوي.
بله مننه. البته یادونه کوم لکه څنګه چې مخکې ابوبکر صدیق اشاره ورته وکړه چې نن په لاهور کې چاودنه شوې ده، د راپورونو له مخې په دې چاودنه کې شپږ تنه وژل شوې دي.
خب قلاتوال صاحب، د دې مورد آقای ابوبکر صدیق گفتن شما کدام امید میبینین طرف پاکستان کدام نیت خوب نشان داده، چی باید شوه صاحب؟
بله، صحبت ها از مراجع دیپلماتیک جریان داره. ما امیدوار بمیستیم که از کشور پاکستان خواست دولت جمهوری اسلامی افغانستان و خصوص خواست وزارت سرحدات و قبایل عمومی بود که باید برعکس همچون مسائل برعکس تا که بتونم مشکل حل کنم مشکل زیاد میزازه. خواست ما بمیسته که هر مسئله می باشه میشه از رای دیپلماتیکش باید حل شد. ما باید بر مردم سهولت باید مهیا بسازیم، نباید که به مردم مشکل باید بسازیم. خواست ما می بود و هیچ وقت مسائل سیاسی را دخیل نکنیم در مسائل اجتماعی. متاسفانه که پاکستان یک بار نیز بارها به خاطر مسائل سیاسی که پیش خودشان بوده دروازه را خلاف، من پیشترم با شما گفتم، خلاف تمام اصول و معایداتی که هست دروازه خود بروی مردم می بنده. موقف ما هم همین بوده که ما باید کار باید نکنیم که باید مشکل زیاد بسازیم، ما باید کار باید بکنیم که مشکل باید کم باید بسازیم. و ما امیدوار هستیم که در این راستا هر چی زودتر مشکلاتی که در این راستا برای مردم خصوصا ایجاد شده، همین مشکل باید هر چی زودتر حل شود.
قلاتوال صاحب، چه امید لری چه دا مشکلات په څومره وخت حل شي، خصوصا د سرحدي مشکلات؟
ولنه د وخت ویل به فکر کوم چې مشکل وخت نه وي چې زه به وایم، ولی ما مخکې هم اشاره درلودله چې په دې اړه د ډیپلوماتیکو مراجعو لارې نه خبرې روانې دي. زمونږ هیله هم دغه ده چې هر څومره زر دغه ستونزه حل شي، په دې خاطر چې دا تقریبا ولسي ستونزه ده، د دروازې نه اخواته او دروازې نه دې خواته یا پردي ولسوالیو کې فوق العاده خلکو لپاره ستونزې زیاتې شوې دي. د خلکو هغه ما دغه چې د خلکو برعکس ستونزه هواره شوې نه ده، ستونزې زیاتې شوې دي، د خلکو نفرت یا کرکه زیاته شوې ده. ما هیله دغه ده چې هر څومره زر دي دا ستونزه حل شي، دا به د دواړو په ګټه دي.
بله، تشکر. خب با اجازه ایوبی صاحب و مایار صاحب، برشان وقتشان محفوظ از حقشان، نوبت شنونده تیر شد، چند شنونده موقع بدیم که ببینین شنونده عزیز ما چی گفتنی دارن بعد از یک اعلان کوتاه.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب با سوالات، همه در رادیو آزادی.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755، و کسایی که از پاکستان میخواهید تلفن کنه شماره تلفون بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01. بله،
از ادیب سپوکی پروگرام دهی اوریدون کتا ورسو.
بله، بفرمایید.
سلام علیکم، جوړ بخیر.
مننه، سلامت. تاسو په لاین کې یاست؟
ما ته ولاره غزنی ما پښتنه سوالو ته خدای دې چې موږ ټولو خو ته کوي ډوره نه اخره کار اخره موږ ټول پښتانه ورو ته احترام لرو، مګر دا خد ډوران به پښتو وو نه بخل پاکستان کپار کوه چې دا جن واخلي.
بله، مننه، ستاسو سوال مو واخیست. بل اوریدون که هم پولین که را سرشته. بله، ازادی پو سپو که پروگرام ده، تاسو پولین که است، میره بانیو که. بله، تاسو پولین که است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
توخیم ده زابل ولایت شجویل و لسوالی ستاس سر پتماس کیم تکتون و مخی تاسی و مخترم و ملمنو اوریدون که تکتلینی که هیلو هنی کم.
میره بانی، تاسو پولین که است.
یو نظر لرم، ایو پښتنه لرم. نظر خو می داده چې واقعا د دواړو ملکو د پاره ډېر تاوانونه په دې ماده کې رسېږي، چې عمري په جنجال او په شر نه خلاصېږي. که چېرې خلاصېدی، دا شپارس کاله به زموږ د طالبانو او د حکومت ترمنځ خلاص شوي وو، یا به د پاکستان ترمنځ خلاص شوي وو. چې ډېریږي او لږېږي نه، نو څه خبره دا ده چې ټول په یوه اتفاق سره له صداقت څخه کار واخلي. که طالبان دي، که حکومت صحیح جوړله دي، خپل مابین کې سره وکړي، ټول به برقرار شي. او له محترم ایوبي صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې ته څه نظر لري، آیا افغانستان واقعا هم په لاس کې داسې طالبان لري چې هغه د پاکستان دپاره روزي په داسې سیمو کې دی پر دې قدرت لري چې ورته وسپاري و پاکستان ته په دې هکله که دی ما د پوښتنې جواب
راکړمننه. بله، یو بل اوریدونکی به هم واخلو، سې وخت هم بیا په کمېدو دی چې میلمنو ته مخه کړو. مهرباني وکړئ، ازادي په څپو کې پروګرام دی.
سلام جناب محترم آقای شبر، محترم آقای نظر، مهمانان و همکاران تکنیکی در سلام تقدیم میکنم.
تشکر.
من خدمت شما عرض بکنم جناب آقای نظر، ما اوضاع افغانستان ربط میگیره با اوضاع جهانی، اوضاع بین المللی. در اوضاع بین المللی بعد از موجودیت ملل متحد ویجا صلاح هسته‌ای هم به وجود آمد، بعد از صلاح هسته‌ای دیگه تصمیم جهان به این شد که از عملات مستقیم و تجاوز بر کشورها جلوگیری باید شود و جلوگیری را میکنند، در پی ابزارسازی رفتند. بعد از او اختراع جدیدی را کردند به نام جنگ و صلح، و در این جنگ صلح ابزارها را شامل میسازند. شما ببینید همین کل کشورهای جهان عرب تا افغانستان تا اینا، هیچ کشوری نیست که بگه که تجاوز کردیم. غیر موضوع تجاوز میکنند، ابزارهای خود ساختند به نام داعش، به نام طالب، به نام بوکو حرام و به نام هر چیز دیگه که به نامشان در محیط منطقه شناسایی شده با اون نام ابزارسازی میکنند رسیدن به اهدافشان و در پهلوی از این به نام اختراع جدیدشان جنگ صلح است. پاکستان هم از این موضوع استفاده کرده در قبال افغانستان، حتی او تانسته در رده های بسیار بالایی افغانستان در داخل چوکات حکومت از خود ابزاری را بسازه و همیشه یه داره میکنن حق هم برشان میتن که اینا در افغانستان گویا مداخله ندارن، چون ابزار از ابزار کس اسناد شواهد درست گرفته نمیتونه، میکوشش هویتش یا وزیر است یا معین است یا رئیس است که تحقیق هم کرده نمیتونه. بنابراین ما جناب آقای مایا را میگیریم که می طرحی که شما دارین واقعا ما باید از درون خود افغانستان خود جور نکنه، به هیچ وجه ما به نمیتونیم بالای همسایه‌های خود تهمتی بکنیم یا همسایه‌ها را برشان بگیم این کار حرکت یا او کار، ضعف از خود ماست. هر کشور هر ملت هر کشور ملت خودش میسازه. اگر ما گفتی شما امی که تحریم‌ها را کیوا قبول کرد، ایران قبول کرد، تعداد کشورهای دیگه در زمان مصر قبول کرده و ما هم باید این چیزها را بپذیریم که سردی و نیستی و هستی را بپذیریم خدا و هم به حساب یک ملت استوار بسازیم، او وقت ما اداره داریم. در غیر از او ما کاری کدن نمیتونیم. اینمی شیوی جنگ صلح یک اختراع جدید سیاست مدارای بین المللی به نام جنگ سرد. تشکر از شما.
مننه. بله نظر صاحب ملمنو تا باورش.
بله حق ایوبی صاحب و مایار صاحب گفتیم محفوظ است.
بله سوالون هم دویتا
ردیم. بله ایوبی صاحب یک قسمت سوالا را اگر یادداشت کنین کوتا جواب بدین که وقتی کشته میره بفرمایید. ایوبی صاحب اول حق شما.
بله تو خیصاب از دوم رویل اسم چی در آقو پرید افغانستان پا حکومت کی یکینا دا قوت نست موجود چی دا پاکستانی طالبان خلاف عملیات و کی زکر چی دا افغانستان طول اغسیمی چی دا شروع پلاس کی دی دا طالبان افغانی شبکی و دا القاعده و دا داعش پلاس کی دی پاکستانی طالبان کچیر امدل تا موجود وی دا آقو پسیمو کی دی افغانستان در حکومت در حاکمیت لان دی پسیمو کی ندی موجود که پاکستان پا پاکستان کی داخل دا تروریستی شبکو خلاف دا طالبان و دا حقانی شبکی و دا داعش خلاف عملیات و کی آقو تا لوجستیکی سپورت ور نکی آقو تا تبلیغاتی زمینه برابر نکی دا آقو زخمیان و تزای ور نکی دا آقو دا مشران و کورونی تزای ور نکی دا آقو دا جلب جذب ترینگ سنترون دا بین یوسی یا پا دی کشک نسته چی بیاد طالبان و دا حقانی و دا داعش شبکی چی پا افغانستان کی دی آقا خپل هغه مرکزونه د لاس ورکوي بیا کولای شي د افغانستان حکومت هغه سیمو ته لاسرسی پیدا کړي په کومو سیمو کې چې اوس طالب حقانی او د داعش شبکې دي او هلته عام افغانان هم وژني او پاکستاني طالبان که چیرې د پاکستان دعوا داوي یا دې اسناد لري چې په افغانستان کې دي هغه د افغانستان د حکومت په هغه سر حاکمیت د افغانستان د حکومت تر حاکمیت لاندې دي. یعنی تر هغو پورې د افغانستان حکومت دومره توانایي نشي پیدا کولی چې د پاکستاني طالبانو خلاف دي عملیات وکړي، ځکه چې هغه د حکومت تر حاکمیت څخه وتلې ساحې دي. هغه به سرحدي سیمې دي چې هلته اوس هم طالبان داعش او حقانی شبکه د افغانستان د حکومت په مقابل کې جنګیږي او موږ په زورونو ځوانان د کاله متاسفانه شهیدان ورکوو چې د دې دښمن په مقابل کې جګړه کوي. د بل خبره دا ده موږ د پاکستان څخه نور هیڅ نه غواړو. موږ رئیس جمهور واضح کړی ده چې موږ د پاکستان څخه هیڅ نه غواړو. موږ فقط د پاکستان څخه دا غواړو چې هغه تروریستي شبکې چې د افغانستان د ملت او د افغانستان د حکومت په مقابل کې جګړه کوي د هغو لوجستیک سپورټ د پاکستان څخه دی، د هغو ټریننګ د پاکستان څخه دی، د هغو جلب جذب د پاکستان څخه دی، د هغو تبلیغاتي جګړه او د تبلیغات چې کوم ځوانان د پاکستان څخه دښتي د افغانانو په مقابل کې جګړه کوي دا د پاکستان څخه دی. فقط چې د دوی په وړاندې بندیزونه ولګي او دوی په خپل نه پرېږدي د افغانستان د پاکستان د حکومتونو د مابین مشکل چې دی هغه هم حل کېدونکي دی، هم په دوستی بدلېدونکي دی، هم تجارت سره کولای شو، هم نږدېوالي سره کولای شو. دا چې مخکې صدیق صاحب یو خبره وکړله زه د خبرې په تایید چې پاکستان دی افغانستان ته د هندوستان په هنداره کې نه ګوري. هندوستان افغانستان سره سرحد نه لري چې هر څومره هندوستان په افغانستان کې کومک وکړي که پاکستان په یوه میاشت کې کولای شي چې د افغانانو زړونه بیرته ترلاسه کړي، ځکه چې افغانانو پاکستانیان هیڅ ته یو بل څخه چاره نه لري. د یو په زړونو 20 کیلومتر لرو یو د بل سره کلتوري
فهمیده شته. ایوبي صاحب تشکر.
البته نظر صاحب یادونه به وکړو ابوبکر صدیق اوس له موږ سره نور په خبرونه کې نشته، له ده په غیاب کې هم مننه وکړو. لارد او یو بل خبر نظر سبو بخشه ایوبی صاحب د دوړو هیوادونو اقتصاد ته اشاره وکړه. په راتلونکو ساعت کې ل 15 تر 40 بجو پورې د افغانستان او پاکستان په پر اقتصادي روابط هم په یو ډول خبرې کوي ځکه چې د ټاپي پروژې باندې بحث لرو.
بله، با اجازه قلاتول سپ کوتا مایار سپ شما هم سوال آقای اختری را جواب بدین. سپ کوتا
اگر من را چند دقیقه اجازه بدین که ما هم اصل مطلب بگویم.
بسیار خوب.
ما از 1947 امی پاکستان که تشکیل شده امی وعده ها را کرده. ما باید دارم که دادامان داوود خان در مقابل پاکستان سفربری اعلان کرد، پاکستان به لرزه آورد. ما نمیخواهیم که جنگ بکنیم. جنگ اقتصاد است. ما ملت افغانستان همین تعهد بکنیم که دیگه ما از پاکستان آرد، روغن و انترنت نمیخواهیم. ما از پاکستان دیگه مثلا میوهش نمیخواهیم. در این کلمه که سرعت بند شده میوه کینو از 40 افغانی به 70 افغانی رسیده. کینو یک چیز در نیست که نت افغانستان کینو بخوره، میوه بخوره. از میوه خوردن نمیخوریم، بانک میوه پاکستان گنده شده. همون رقم که پاکستان میخواید که انار قندهار ما را در سرحد صدها ملتر استاد میکنن که گنده میشه و خراب میشه، اون را ما چیزی نمیخواییم بگیم. به زمان داوود خان سرحد بسته شد، انگور مردم وطندارای کدامن ما دروی پاکا ماند. بلاخره روسا تهره رایی کردن انگور پروسی تهره انتقال بدن به روسیه تا که ما بالای پاکستان فشار اقتصادی نبریم، از پاکستان ترابط اقتصادی خود قطع نکنیم. بانی که ملت افغانستان ملت قهرمان است، این ملت با نان خوش زندگی میکنه، این ملت بدون دوای پاکستانی زندگی میکنه، بدون دوایی که کیفیت ندارد زندگی میکنه. ما به گپارشو ندیم، در روی کاغذها خوب نوشته میشه، مذاکرات بسیار شده که مذاکرات میکنیم. مذاکرات چه نتیجه داد؟ از زمان صدام داوود خان تا به حال همین سفربری شد، همین مذاکرات دوام داره. پاکستان هیچ وقت به افغانستان صادق نیست. یره تا که خود ما جلوگیری نکنیم، قالین مال به نام پاکستانی میره. امیال میوه های ما، کچالو و پیاز ما پاکستان میره، اونجا در سرخانه ها نگاه میشه. ما حکومت ما اقلا نتونستیم که من در 15 سال یا 20 سال یک چند تا سرخانه در بن بامیان و در بن مناطقی که زراعتی خود ما تیار بکنیم. کچالو ما میره پاکستان، بشیر 80 افغانی میخره، پد بشیر 100 افغانی
مایر سر پاکستان. بله، گپای شما ما موافق هستیم، من تا ما تا این سرخانه را جور کنیم ول اونجا جنگ شه و پاکستان تا مزار شریف اشغال خواهد کرد. حالا ما چی کنیم که
آقای نظری صاحب، افا میخوان در 15 سال صاحب در ظرف 3 ماه یک سرخانه تیار میشه؟ چرا ما پلان نداریم سرخانه تیار بکنیم؟ این موز کچالوی بامیان ما در بینیان
رو هم داره در درست است. یعنی ما موافق هستیم با شما، منتها حال اشتباهات شده. مگم امروز چی تو کنیم که حال وضع خرابتر نشه؟ بیاین به آقای
که خدا کنه بانی که در بازی پاکستان برای عبد بند شوه.
بله، بانی که ملت افغانستان خواهی مایار سب از مردم افغانستان نمایندگی میکنه.
بله، ده مایار سب خبر داده سه هر افغان باید ده خپل هواد ده گتو لخاطر جنی کارون ترسر کلی.
بله،
لیکن وار بشو قلاتوال سب، قلاتوال سب ده افغانستان حکمت لکسرنگ چطاسو مخیم اشاره ورته وکره چه پولی لا هم ترلی ده حکمت باید چو که ترڅو د خلکو د مشکلات یو څه هوار شي، آیا د معیار سره په ډول باندې مخته لاړ شي او کنه حکومت بل دریس لري؟
ګوره، زه به ټولو محترمو دوستانو نظرونو ته احترام لرم. زه فکر کوم چې که هر څومره موږ وغواړو چې د ستونزه زیاته شي، ولې موږ ستونزه نه حل کیږي او دا هم وخت هم ثابته کړې ده. ولې یو څه را دوسی که د دښمن مخکې غرور یو خبره وکړله چې که د پولی ها خواته دی که د پولی دی خواته دی، دا دو ورونه دی سره. د دو ورونو یو وخت سره نشي کولی چې دو ورونه سره بیل کی. زه یو شی دغه موارد ته اشاره کوم چې لکه زموږ دوستان چې دغه مسایل ته دی لکه په نظر کې ونیسي چې که موږ هر څومره اقتصادي فشار په افغانان خپل ځان بیا هم راولي چې موږ دغوی تولیدات وانخلو، دا د حل لار ده. ولې موقتي د حل لار ده، ولې دایمي د حل لار نه ده. زه وایم چې راځئ هغه ستونزې چې هغه په خبرو حل کېږي، هغه د دواړو د پولې دې خواته د پولې ها خواته خلک پکې اوس زیانمن شوي دي، خلک له ډېرو بدو ستونزو سره لاس و ګریوان دي. په دې سره وغږېږو چې څنګه کولی شو دغه ستونزې ته د پای ټکی کېدو. او د افغانستان د دولت موقف هم دغه دی، ما مخکې مې اشاره ورته وکړله چې ډیپلوماتیکو لارو نه خبرې روانې دي. مونږ په لومړی قدم کې دا غواړو چې د خلکو ستونزې زموږ حل شي، او که هیڅ وخت یوه کرته دوه ورونه سره بېلولی نه شي. او زه فکر کوم دا د دښمن هغه تکتیکي لوبې دي چې غواړي خپل لوی هدفونو ته ورسېږي. ولې دا وختونه هم ثابته کړې ده او دا تاریخ هم ثابته کړې ده چې
قلاتوال صاحب
هر
قلات قلاتول صاحب محترم تاسو ول چې ډیپلوماټیک هڅه وسم روان دي تازه دغه اوس چې تاسو له ازادي رادیو سره خبرې کوي چې ډیپلوماټیک هڅه شته چې نوې خبر وی چې له اوریدونکو سره شریک کړو.
دا که زه وسوم چې ولې پرون د درې څلور پنځه ورځې مخکې هم روانې وي ولې نن په دې خاطر دقیق معلومات نه لرم تاسو د جواب ترڅنګ ولې د ما مخکې مشاره درلودل چې خبرې روانې وي هیله مو دغه ده چې هر څومره ژر کېدی شي دغه ستونزه حل شي.
بله مننه.
بله
هیلهمند یو.
بله خب استاد به آخر برنامه رسیدیم یه ذره جنبندی شو مخصوصا روی راههای الایوبی صاحب. خب به هر حال شما بگوین ما بگوین پاکستان بگوین جنجالا خلاص نمیشه منتها راهای عملی چی است؟ مثلا یک شورای دائمی بین پاکستان و افغانستان شود که راه ها را یک به یک حساب کنن. مثلا از 100 تا مشکل داریم هم یک مشکل 99 و 88 میگه پاره خود حل کنن صاحب. یعنی مثلا نمی خود یک دفعه سرده واس کو پس بسته کو این خود چندین دفعه وعده دادن چندین دفعه قرارداد کردن این کارا درست نیست. یعنی چی باید شو راه حل چی است؟
کلانترین مشکل پاکستان است که تا به امروز خواستای خود را رسما با افغانستان و از ملت افغانستان معرفی نکرد که چی میخواه. در منطق و استدلال مردم افغانستان فقط است که ما پیشتر گفتم که کسایی که تروریست است روش خوب بد نداره و او در پاکستان است. ما موازی است از طرف ملت افغانستان و از طرف حکومت فعلی و حکومت کرده است. اما ما تا به امروز رئیس شورای امنیت ما و رئیس جمهور ما چند بار در مطبوعات و در مطبوعاتی کنفرانس که من نمیفهم که پاکستان در حقیقت چی میخواه از افغانستان.
تا وقت ایوبی صاحب ببخشید ایوبی صاحب محترم دغه اوس پاکستان خوشت د شپژاویا کسانو لیست کابل ته سپارلې.
دا خوب دا ورنشتی چې پاکستان تخپل وطن کې تروریستي مخپل دغه عملیات چې اوس په پاکستان کې کوم انتحاري سي د خپل د پاکستان استخباراتي ادارو کړی په دې کې چې شوبه نشته ګوره کله چې په کوټه کې په بلوچستان کې په وکیلانو باندې او د پولیس په ټریننګ سنټر باندې او په غوزدار کې پر زیارت باندې حمله کیږي د پاکستان وزیر داخله او د بلوچستان وزیر داخله بوکټي دواړه تور لګی چې دا شبکې د افغانستان څخه راځي کله چې د پاکستان
خیر ایوبی صاحب دا خبرې او بخښه ایوبی صاحب
فقط یو خبر کوم کله چې د پاکستان سره محکمه یو کمیسون تاکي او کمیسون دا ثابت کړي چې د پاکستان وزیر داخله د بلوچستان وزیر داخله دروغ ویلي دي او بغیر اسناد پر افغانستان باندې تور لګولي دي. ولدا وایي چې دا مطرح چې پاکستان چې کوم لیست اوس افغانستان ته ورکړي دي دا د افغانستان د حکومت حاکمیت په سیمه کې نه دي. دا په هغه سیمو کې دي چیرې چې پاکستان د پاکستان څخه راغلي او د پاکستان څخه خروج شوي طالبانو د افغانستان د حکومت څخه لاندې کړي دي او په هغه سیمو کې ژوند کوي. په هغه سیمو کې هغه د پاکستان کچیرې ووي مګر خبره مهمه دا ده چې د افغانستان حکومت خوشتنی د پاکستان په مقابل کې واضح ښکارا معلومي مشروع او د افغانستان د ملت د ژوند او د سرنوشت موضوع ده. پاکستان دی واضح کې ودی وایي چې افغانستان څخه په کاتم دا ستونزه لري چې د مولانا فضل الله د نورو ډلو په افغانستان کې شتون دی نو د طالبان روزي که د هندوستان سره ستونزه ده که د ډیورنډ. هغه پاکستان دننه فوري افغانستان څخه واضح غوښتنه نه ده کړې چې د افغانستان حکومت او ملت څه باید وکړي چې پاکستان به بیا ووایي چې زه تروریستي شبکې د افغانان په مقابل کې نه روزم. پاکستان خو په کل کې پر دې باندې انکاري دی.
البته د پاکستان کله ناکله دا ګیله هم کوي چې پاکستان کې څه کار روسیه او افغانستان بیرته اتهام پی وارده وی لکه څنګه چې فرزند تاسو هم وسویل چې په پاکستان کې دننه چاودنې خپل پاکستان کوي. خو کوم راپورونه چې ازادي راډیو لري د نړیوالو اژانسونو په استناد په لاهور کې چې مخکې کومه چاودنه شوې و او نن چې کومه چاودنه شوې ده د پاکستان اقتصاد ته ډیره سخت ضربه ده ځکه چې لاهور د پاکستان زړه حسابل کیږي. نظر صاحب دوه دقیقې پاتې دي.
پاکستان د بلیک لیست یا د تور لیست څخه د وتلو یا د تروریستي شبکو په نامه باندې چې دوی د خطر لري چې د امریکا د خوا څخه به دوی داسې من په صفت باندې وپېژندل شي چې دوی د تروریستانو حمایت کوي هغه ضربه در دې ډېره قوي ده.
خو البته ایوبی صاحب البته چې زه و ته دا در کوو چې پاکستان د دې لپاره دا کوي نو واشنګټن خو خامخا پې پېشي. نظر صاحب وخت هم په خلاصېدو
دی. وخت خلاص دی. مایا صاحب نیم دقیقه وخت دارین اگر جنبندی بکنین نیم دقیقه زیاد نیه که ما استودیو رو ترک میکنیم.
من سر گپ خود استاد هستم تا که سر پاکستان ما فشار اقتصادی نبریم و سیاست پاکستان صادق نیست. پاکستان از وقتی که تشکیل شده با افغانستان رابط صحیح ندارد. تندین بار این دروازه بسته میشه و باز میشه دیگه. من به این فکر هستم تا سر پاکستان ما تجارت اقتصادی بریم. ما همین مالی که داریم از پاکستان میگن نه انگور نه آرد بگیریم، نه روغن بگیریم، نه دوا بگیریم، نه مریض رایی کنیم. دروازه های پاکستان
صحیح شد. مایا سب تشکر. خب ایام تقریبا نظر عمومی مردم است که همونتو فکر میکنه منتاز سیاست یک چیز دیگه است که در عملی کاره میتونه افغانستان یا نمیتونه. خب برای در قسمت دوم بازم صحبت داریم. تشکر مایا سب.
مایا سب مننه و ایوبی سب لطا. بله ایوبی سب لطا سو هم مننه که اول قلاتوال سب تخم مننه که اوچه بری پروگرام که برخر اصرا واخستله وقت اجازه نرکبی. البته پا راتلون که ساعت که بی هم پا داس موضوع خبری که اوچه لپاکستان سر دیر ارتباط لری در تاپی پا پروژه بانی خبری که او زین سیرون که پا دی باور دی که چرتا در تاپی پروژه بش پده شی او داغا پایپلاین لترکمنستان گاز در افغانستان لاری پاکستان تا انتقال کرد او هند تا انتقال کرد نو ورسر که دی شی چه پسیمه که ثبات تأمین شی در افغانستان او پاکستان روابط بهتر شی او در پاکستان او هند روابط بهتر شی. لکه څنګه چې مو پروانه خبرونه که هم دې ته اشاره وکړه چې د اروپایي هیوادونو ترمنځ کومې شخړې وي هغه د اقتصادي راکړه ورکړې او اقتصادي روابط ولر هوارو شي او نن دغه هیوادونه ډېر ښه روابط لري.